درنو دوستانو ستریم شي د ساده لړیو یوې بل خبرونه کې محرکلای کوم زاج ملند مو وخت د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ دا ډیره برخه د ساده لړیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه ملرو په مخړې د دې ست خبرونه ته او سم خبرونه پاکرشوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځنګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندي مروې امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل خاشبګم امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشران وو، دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي. دولت ته تسلیم شو.
غلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. او سم د سیمې او نړۍ څخه ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نوو اخته کسانو شمیر لسلو اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري کنه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږ ویشت ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 څلوېښت کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد دې هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوې دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پریس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو 6 پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نه درا وختای، دا کېدای شي امریکایي لوري را وختای وي. د مونږه د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیکیږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشن آسمان لندی خبرونه سبا خبریگی چی پکی با پا دوها کی دا طالبانو او امریکا ترمنز دا سولی دا هوکری دا لاسلیک پاره پراخ بحث کیږي چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګا له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو بل ریپورت راخلو، هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرته سري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تیرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتل او شورګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیات توی چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بخ نسبت
صاحب د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پری کېدلې، او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخت هم روغه کاهش است، مردم یې تنازعات بره به شفاخانه او
بد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمال زون کې د 209 شاین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټنځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لورې هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
له جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک لې